امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا وایي د افغانستان خپل پاتې اسکر د پلان سره سم وباسي. په کشمیر کې د پاکستان او هند قواو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکیان او یو اسکر وژل شوي دي، او په اندونیزیا کې د رالویدلې الوتکې د سپرلیو د مړو او د الوتکې د ټوټو د موندلو عملیات لا هم روان دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه. په دې خبرونه کې د خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د امریکا غږ سرمقاله هم اوریدلی شي، خو د هر څه نه مخکې بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیمزوی او روخان نورزی وایو.
امریکا وایي چې د افغانستان نه بخپل پات اسکر د پلان سره سم وباسي. د پلان په اساس به د پات امریکایي عسکرو لویه برخه د افغانستان په راتلونکو دوو کلونو کې ووزي. د شنبې په ورځ ولسمشر غني د یو امریکایي تلویزیوني چینل سره په مرکې کې ویلي وو چې د امریکا ولسمشر شایي د پات امریکایي عسکرو د ایستلو په پلان د سره غور وکړي. په مرکې کې ولسمشر غني زیاته کړې وه چې مهالویشونه باید د کاڼي کرښې ونه ګڼل سي. د دوشنبه په ورځ د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې اوباما به د پات امریکایي عسکرو د شمیر په اړه د سره غور ونه کړي. امریکا او ناټو څو ورځې وړاندې په افغانستان کې خپل ماربوي ماموریت پای ته ورسوي او افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت ور وسپاري. د امریکا د دفاع د وزارت یو ویاند ویل دي چې د امریکایي عسکرو د ایستلو پلان په اساس به په راتلونکو څو میاشتو کې په افغانستان کې د پات امریکایي عسکرو شمیر نظر و اته سو ته ورسیږي، او د 2014 کال په لومړی میاشت کې په دغه عسکرو سم نیمایي د افغانستان ووزی. د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې واځي 2500 امریکایي عسکر پاتې سي چې زیاتره به په کابل کې وي.
په کابل کې پرون د اروپایي ټولنې د پولیسو په موټرو ځانمرګي برید وشو چې یو ملکی افغان پکې ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. پیخه پرون ماسپخین د کابل د نهمې حوزې د یکتود په سیمه کې وشوله. رپورټونه وایي په موټر کې سپرو کسانو ته تاوان نه دی رسیدلی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي امریکا غږ ته وویل چې ځانمرګی برید کوونکی په کورلا موټر کې سپور و او د بهرنیانو د موټر مخه ته یې چاودنه وکړه. هغه بهرنیانو ته د زیان په اړه څه ونه ویل. بل پلو پرون د زابل د ولایت په مرکز قلات کې چاودنه شوې چې دوه ملکیان وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د زابل ولایت د امنیت د قمندانۍ د ودانۍ په مخه کې شوې ده.
د اندونیزیا د جاوا د سمندرګي په سیمه کې اوس هوا ښه سوې ده، او د ایریشیا د رالویدلې الوتکې د ټوټو او د سپرلیو د مړو د پیدا کولو هڅې روانې دي. تر پرون ماښامه د 10 کسانو مړې او د رالویدلې الوتکې ځینې ټوټې پیدا سوې وې. په الوتکې کې 122 کسان سپاره وو. په سیمه کې د څو هیوادونو ډلې د مړو او د الوتکې د ټوټې د موندلو هڅه کوي. دغه ډلې د الوتکې د لکۍ پسې ګرځي، چیرې چې د الوتکې د پرواز په اړه د معلوماتو د ثبتولو ماشین موقعیت لري. که چیرې دغه ماشین پیدا سي، نو دا به معلومه سي چې الوتکه څنګه رالویدلې ده. د ایریشیا الوتکه د دسمبر په 28 نېټه راولویدله. په همدغه ورځ په سیمه کې توپان راغلی و. د اندونیزیا چارواکو د دوشنبه په ورځ یو شمېر پروازونه هم وځنډوله. د پروازونو د ځنډولو علت دا و چې دا معلومه سوې ده چې د ایریشیا 1501 الوتکه په هغه ورځ چې رالویدله د پرواز اجازه یې نه درلوده. د اندونیزیا د ترانسپورت وزارت وایي چې رالویدلې الوتکې د اندونیزیا د سورایبا د ښار او د سنگاپور د ښار ترمنځ پر هوایی مسیر د پرواز اجازه د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او شنبه په ورځ درلوده، خو الوتکه د یکشنبه په ورځ په دغه مسیر پرواز کړی دی او رالویدلې ده. د اندونیزیا د ترانسپورت وزارت ویلي دي چې په دې اړه به پوره تحقیقات وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوره. په بنگلادیش کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې څلور مظاهرچیان وژل شوي دي. پرون د بنگلادیش په وو ښارونو کې مظاهرې وشولې. مظاهرې په جنجالي انتخاباتو کې د صدراعظم شیخ حسینې د بیا انتخاب کېدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت شوې وې. په پرونی مظاهرو کې تشدد هغه مهال وشو چې مظاهرچیانو پولیسو په ډبر وویشتل او په مقابل کې پولیسو د مظاهرچیانو په خلاف اوخ کې بایونکې غاز استعمال کړ. د مظاهرین وروسته د بنگلاديش د پایتخت ډاکې په لار کوڅو کې څوک نه تر سترګو کېدل او بسونه اورګاډي او بیړۍ هم بند وې. شیخ حسینی چې پر تلویزیون خبرې کولې د تشدد د پیښو مسولیت د مخالفینو د مشر خالده ضیا په غاړه واچوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند وایي چې کچیر د اوکراین د بحران په اړه په خبرو اترو کې پرمختګ وسی نو په روسیې باندې لګول سوي بندیزونه باید لرې سي. د فرانسې ولسمشر د یو فرانسوي راډیو سیشن سره په مرکې کې وویل چې هغه به د رواني عیسوي میاشت په پای کې د اوکراین د بحران په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې برخه واخلي. په دې اړه د جرمني د سرازمې انګیلا مرکل یو ویاند سټیفن سربت بیا د احتیاط نه کار واخیست. هغه وویل چې مطمئن نه دی چې داسې یوه غونډه به کله او چیرې وسی. ویاند دا خبره هم وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو وړاندیز یوازې هغه مهال کېدای سي چې په خبرو اترو کې رښتینی پرمختګ وسی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د تیرې عیسوي میاشت په پای کې اعلان وکړ چې په پلان کې یې ده چې د جنوري په 15مه نیټه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني د سرازمې انګیلا مرکل او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا هولند سره د قزاقستان په مرکز آستانه کې وګوري. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ډیپلوماټانو پرون په برلین کې سره وکتل او په اوکراین کې د جګړې د ختمولو په لارو چار باندې خبرې وکړې.
د سوریې د کوبانی په ښارګوټي کې کوردان وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خلاف پرمختګ کړی دی. د کوبانی کوردانو پرون وویل چې د کوبانی د ښارګوټي 80% یې اوس تر ولکې لاندې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې کوردانو د کوبانی د ښارګوټي هغه سیمه هم نیولې ده چې د امنیتي قومندانۍ او حکومتي ادارې پکې موقعیت لري. په کوبانی کې کوردانو ویلي چې د یک شنبه د ورځې په جګړو کې د اسلامي دولت 14 وسلوال وژلي دي. کوردانو دا خبره هم کړې چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره یې بهرنیان دي. د کوردانو دغه ادعا بیا کومې مستقلې منبع نه ده تایید کړې.
په کشمیر کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې 4 ملکیان او یو عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ په بیان کې راغلی دی چې هندي قواوو د ظفروال په سیمه کې په ملکیانو باندې ډزې وکړې او 4 کسې د پاکستان او هند پر سرحد باندې ووژل. هندي چارواکو بیا وویل چې پاکستان د سامبا په سیمه کې ډزې وکړې او د دوی یو عسکر ووژي.
په عربستان کې چارواکوي د عراق سره په سرحد ځانمرګ بریج شوی چې په نتیجه کې د هیواد سرحد دوه سرحدي ساتونکو او د سرحدي ساتونکو یو قومندان وژل شوی دی. د سعودي عربستان چارواکوي پرون یو ځانمرګ د عراق سرحد ته نږدې په حمله کې دوه سرحدي ساتونکو وژلي او دریم کسې ټپي کړی دی. د عربستان د کورنۍ چار وزارت وویل پرون د آر آر په سیمه کې پر یو سرحدي پوستي باندې دغه بریج شوی ده. چارواکي وایي چې وسلوال اول ډزې پیل کړلې او بیا سرحدي ساتونکو هم ځوابي ډزې پی وکړې او برید کوونکي یې ووژل. سمدستي چانه دی ویلي چې دا حمله چا کړې ده. سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې برخه لري. دغه ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت په ګروپ باندې هوایی بمباري کوي.
په نایجیریا کې عیني شاهدان او پوځي چارواکي وایي چې دغه هیواد په شمال ختیځ کې د باکو آرام ډلې یو پوځي اډه نیولې ده او په لسګونو عسکر او ملکیان یې وژلي دي. تر اوسه د پیښې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. خو د باګا په ښارګوټي کې د افریقایي هیوادونو قواوو دغه اډه هغه مهال خوشې کړه چې په دې قادر نه سول چې د افراطیانو مخه ونیسي. د سیمې خلک همسایه هیواد چاته تښتیدلی دي. هغه کسان چې چاته رسیدلی دي وایي چې وسلوالو په لسګونو خلک وژلي دي او یو شمیر نور خلک د چات د جهیل نه د تیرېدو په مهال په اوبو کې ډوب سوي دي. او ملګري ملتونه وایي چې د کانګو په ختیځ کې د رواندا د یقینو خلاف د برید لپاره چمتووالی نیسي. په کانګو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت وایند وویل چې د رواندا د آزادۍ لپاره د دیموکراتیکو قواوو د ډلې خلاف د ملګرو ملتونو او د کانګو د پوځ د ګډ تاروزی برید د ملاتړ لپاره قواوی ځای پر ځای کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري خبرونه اوري. اوس هم د خبرونې لمړی مطلب. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابټ ژمنه کړې چې د عراق د حکومت سره به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړه کې مرسته کوي. ټونی ابټ دغه خبره عراق ته د خپل یو نا اعلان شوی سفر په ترڅ کې کړې ده. د سیدنی نه د امریکا غږ د خبريال فل مرسر د رپورت تفصیل د نظرانی یوسف زیناوري.
د استرالیا حکومت د امریکا سره په ګډه په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په هوایي بریدونو کې برخه اخلي. د استرالیا لومړی وزیر د عراق د حکومت سره د لوزوم وکړو چې د عراق د پوزونو د روزنې او مشاورت لپاره به خپل 200 عسكر عراق ته ولیږي. ټونی ابټ چې بغداد ته په یو نا اعلان شوی سفر تللی دی، د عراق د لومړي وزیر حیدر العبادی سره ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت د ډلې نه به د عراق د نیول شوو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په جګړې کې ورسره مرسته وکړي. یادونې وړ ده چې دا وخت د اسلامي دولت ډله په عراق او ګاونډي هیواد سوریه کې ډېرې سیمې نیولې دي. ټونی ابټ وویل،
عراق از ا کانتری وچ هاز سفرډ a very great deal first
iraq
da
de jagre dir tawan
under saddam hussein
lumre kho da iraq khalak da saddam hussein da lasa wazawrawale shwal bia pa da hewat ke da naramayo aw da jagre da lasa america khpal askar iraq ta wastawal aw pa us waqtuno ke pa iraq ke da islami dawlat pa shan yow ghair insani dala pa khalku bande mazalim tar sara kawi. ټونی ابټ وویل چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه یوازې د عراق د خوندیتوب جګړه نه ده، خو دا د نړۍ د خوندیتوب جګړه ده. ټونی ابټ وویل چې د سنی یاغي ډله د ټول نړۍ په خلاف جګړه کوي او ټول نړۍ ته پکار ده چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف دغه جګړه وکړي. ټونی ابټ بغداد ته په سفر کې د عراق د ولسمشر فواد معصوم سره هم ملاقات وکړو. هغه د استرالیا او د امریکا د پوځي کمانډرانو سره هم ملاقاتونه وکړل. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابټ ژمنه وکړه چې استرالیا به عراق ته 4 میلیونه نور د بشري مرستو لپاره ورکړي. د یادونې وړ ده چې په ورستیو کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړو د لاسه په زرګونو عراقیان د خپل کورونو نه نورو سیمو ته پکړه شوي دي. استرالیا په عراق کې د امریکایي ځواکونو هم لاټړ کوي چې هغوی په اسلامي دولت باندې هوایي بریدونه ترسره کوي. په ورستیو کې د ترګری په خلاف د استرالیا په پارلیمان کې یو قانون منزور شو چې د هغه خلکو مخنیوي وکړي شي چې عراق او سوریه ته د جهادي ډلو سره د کومک لپاره ورزي. ځینې کارپوهان وایي چې د استرالیا د حکومت د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د فعالیتونو رسو د دې چانسونه زیات شوې دي چې استرالیا هم د ترګری هدف وګرځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کته هم د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د تیری یوې ونی راهیسې د افغان پاوس عملیات ځندیدلې، خو چارواکي وایي چې په دې سیمه کې د دولت د مخالفو وسلوالو شمیر ورستر بلی په زیاتېدو دی. خبريال ذبیح الله غازی په دیړه رپورت را لګلې.
په دنګام کې کابو یو میاشت پوره کیدونکې د چي حکومتي ځواکونه او وسلوال طالبان سره په جګړه اوختي، خو دغه جګړه کله هم آرامه او کله ناکله مرګونی شي. په ختیځ کې د ملي اردو ځواکونه وایي د دوی سرتیرو د جګړې په سیمه کې د خپل وسلو خلې د طالبانو په لوړولې خو د امنیت شورا ورستۍ پریکړې ته په تمه دي. د 201 سیلاب کل اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي،
روسی امنیت شورا پریکړې او هدایت ته منتظر یو چې مخکې څوره مخکې یو هیئت سلاوې د اسوګو دی چې دوی سیمه وکړه. وروسته چې پریکړې وکړي هر هدایت یې دوی له خوایي سلیل چې کمانډانۍ د 200 سیلا په اردو کمانډانۍ او نور امنیتي ځواکونو چې دلته پراته ده
نو ما وړه وای په سیمه کې د پالو شپګو وسلوالو ډلو یو ځای کېدل د دوی لپاره خطر ډیره ولې شي. آتی پی زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو شمیر ورستر بلې په زیاتېدو دی او درنې وسلې هم د دولت مخالفه غاړې ته رسیدلې دي.
موږ هم تکي او سپورتي رسټورونه لري چې هم د دوی اصلي
دا پاوس چارواکی وای چې په خپل په خوانو مورچو کې ناشته او په تیرو څو ورځو کې په دسپکو او درنو وسلو بریدونه د پام وړ زیات شوې دي. د کونړ امنیت قومندان چې د جګړې په سیمه کې دی وای لری پرتی سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دی او نن ورځې هم د وسلوالو طالبانو سره جګړه کړې ده. جنرال عبدالحبیب سید خیل د دولت له ولکې په وتلو سیمو کې د سوات له سیمې د مهاجرو په نامه راغلي وسلوال د دغه جګړې اصلي ذمه وار ګڼي. نوموړی وایي همدغه خلک له دوی سره په جګړه اوښتي. پاکستانی سواتی وسلوال ماجر خلق پازابوی نن هم چې خلکو سره مو مجلس لرو او د شوراګانو ټول رئیسان راغلی وو دوی له سواتی ماجرو سخت شکایت کوي او وایي چې په هر بڼه کې باید له افغانستان وویستل شي او یا ونیول شي چې عام خلک یې سخت پتنګ کړی دي. قومندان وایي اوس جګړه آرامه ده او تمه دا ده چې په ډېره کمه موده کې د دولت له ولکې وتلې سیمې تر خپل کنټرول لاندې کړي. په دغه ولسوالۍ کې د سور کمر، خاري، کڅۍ او یو شمېر نورې سیمې سختې ځپل شوي او اوس مهال ولسي خلکو له خپلو کورونو پښې سپکې کړې او راکوزو ساحو ته یې ځانونه رسولي دي. په دانګام ولسوالۍ کې نږدې 50 کورونه سوځول شوي. له دغه سیمې راوتلې کورنۍ لا هم د اوسېدو لپاره سم ځای نه لري او غوښتنه یې دا ده چې دولت دې د دوی لپاره یو ځانګړی پنغالی جوړ کړي تر څو خواره واره خلک یوې سیمې ته راټول او په سمه توګه ورته کېدونکې مرستې وویشل شي. اوس مهال یو شمېر خیریه ادارو او ټولنو په دانګام کې جګړه ځپلو کورنیو ته مرستې رسولي خو لا هم دغه کورنۍ بنسټیزو او ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
او وسم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. امریکا وایي چې د افغانستانه به خپل پات عسکر د پلان سره سم وباسي. د پلان په اساس به د پات امریکایي عسکرو لویه برخه د افغانستانه په راتلونکو دوو کلونو کې ووځي. د شنبې په ورځ ولسمشر غني د یو امریکایي تلویزیوني چینل سره په مرکې کې ویلي وو چې د امریکا ولسمشر شایي د پات امریکایي عسکرو د ایستلو په پلان باندې د سره غور وکړي. په کابل کې پرون د اروپایي اتحادیې د پولیسو په موټر باندې ځانمرګي برید سوی وو چې پکښې یو ملکي افغان وژل سوی وو او 15 نور ټپیان سوي وو. بل پلوته پرون د زابل د ولایت په مرکز قلات کې هم 14 سوی وو چې دوه ملکیان وژلي او 10 نور ټپیان کړي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خپرونه اوریا. پرون د دوشنبه پر ورځ د ډالرو په مقابل کې د ایرو ارزښت دومره راټیټ شو چې په تیرو 9 کلونو کې ساری نه دلیدل شوی. دغه اقدام په هغو هیوادونو کې چې پولي واحد یورو دی د اقتصادي بې ثباتۍ په اړه خلک اندېښمن کړي دي. پنګه چون کې همدارنګ د اروپای ټولنې د مرکزی بانک د هغو پروګرام په اړه هم اندېښنه لري چې په 2015 کال کې بعد د اقتصادي ستونزو د حل لپاره تطبیق شي. د رپورت تفصیل ز اشخلا رحیم زوی وړاندې کوم. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې د دوشنبه په ورځ د فرانسې په وی رادیو کې هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې آیا د دې امکان شته او کنه چې یونان به د هغو هیوادونو نه وایستل شي چې پولي واحد یې یورو دی. هغه داسې وویل دی وایي د یونان خلک د خپلو مشرانو د ټاکلو په پرېکړه کې بشپړه ازادي لري، خو دا پرېکړه یوازې یونان کولی شي چې آیا هغوی د یورو زون د هیواد په صفت پاتې کېدل غواړي او کنه. د یونان د پارلمان غړو تیره میاشت ونه شو کړای چې د هیواد مشر وټاکي، نو په همدې خاطر به د روانې میاشتې په 15 نیټې چټک انتخابات وشي. د نظریو د معلومولو نه څرګنده شوی چې په یونان کې سخت دریزه کین اړخې ګوند سریزا مخکې دی. دغه ګوند ژمنه کړې که چیرته انتخابات وګټي د بودیجې کسر به له منځه یوسي او د اروپایي ټولنې نه به وغواړي چې د دغه هیواد د پور زیاتره برخه ورته معاف کړي. اکثره کارپوهان وایي که چیرته یونان دا اقدام وکړي نو امکان شته چې دا هیواد به د یورو د زون نه ووځي. بل پلو د اروپایي ټولنې یوې ویاندې ویلي دي چې د دې ټولنې د غړیتوب نه وتل امکان نه لري او وړاندیز کړی چې یونان دې په دې ټولنې کې د خپل غړیتوب د شرایطو پر سر خبرې اترې وکړي. په یونان کې سیاسي کړکیچ د هغو ستونزو نه یوه ده چې د یورو زون هیوادونو ته یې سرخوږی پیدا کړی. په لندن کې د سوداګرۍ د چارو مبصر بروکر جو راندل په دې اړه داسې وایي:
I think Germany is probably the only thing holding the eurozone together, but I think it's probably masking a bigger issue.
په کومه جرمني ده چې د یورو زون یې سره یو موټی ساتلی، خو هغه یو غټه مسله بیخي هېره کړې ده، او هغه د جرمني او د یورو زون د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات دي. هغوی د یوروزون د هیوادونو سره د اقتصادي مرستو لپاره زیات کار ته اړتیا لري. د دوشنبه پر ورځ یورو د ډالرو په مقابل کې 1.2% راټیټه شوه. د 2008 کال راپدې خوا د لومړی ځل دی چې یورو د ډالرو په مقابل کې دومره زیاته ټیټیږي. یورو د ډالرو په مقابل کې ورسته لهغه ټیټه شوه چې د اروپایي ټولنې د مرکزی بانک مشر ماریو ډراګي اعلان وکړ چې دغه بانک به ډیر زر د یورو زون په هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره یو پروګرام پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه اوري او دا هم د خبرونه یو بل رپورت. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي چې د جمهوریت ریاست په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 15,000 کسانو په درغلیو کې لاس درلود. د دې رپورت جزئیات د کابل نه د آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
د ټاکنیز شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوریت سره ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې د ټاکنیز کمیسیونونو د موقتی او دایمي یو شمېر کارکونکو په ګډون تر 15,000 پورې کسانو د ټاکنو په درغلیو کې لاس درلود. د ټاکنیز شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایان نادر موسینی امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په تیرو ټاکنو کې د شخو درغلیو د کچې د معلومولو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د حقایقو د موندنې ګمارل شوې کمیټې کار هم بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د کمیسیون په پام کې لري چې دغه کمیټې رپورټ افغانستان خلق و سلام شریکی.
ما مطمئن هستم که با نشر زی راپور ما به قضاوت واقعی نسبت به پروز
نظر موسینی ویل زبا ولرم چه دقی راپور پا خبرولو سر با مونگ در تاکنون در بحیل پا باب یو ریختینی قضاوت تا ورسیگو چه ورسرا با حقا دیر گمانون چه کارپوهان و در تاکنون پا حق لرل بدل کری او هم با پراتون که در ستونزو پا مخنیوی که مرسته او کی. نظر موسینی ویل چه پا دقی پلاتنه که در طول آقا در غلی پلاتنه کی گی چه دقی کمیسون در کارکونکو لخوا در تاکنون پا محال پا سلور در جولایتون که سب شوی دی. خاقل موسینی ویل چه در دوی پلاتنی خیلی چه در تاکنون در کمیسونون یا شمیر دایمی و موقتی کارکونکو یا شمیر سیمیز زورورو یا شمیر سیمیز دولتی کارکونکو پولیسو او در کاندیدان و تاکنون در سیالیو یا شمیر کارکونکو در تاکنون پا وقت پا درغلیو او در کانون در پسرغلانو که لاز درلود. در تاکنون شکایتون خپلواک کمیسون وین ویل چه پا درغلیو که در خیلو کسان نمونه با در دقیق کمیسون پا انترنتی سیت که هم خباره شی او یا شمیر با در عدلی و قضایی پلاتون در پارا در افغانستان عدلی و قضایی دارو تا ماری پیشی. در تاکنون شکایتون خپلواک کمیسون نگده دری و نیولاندی در افغانستان در جمهور سیت اولیتی شراغان پا تاکنو که در شو درغلیو در میلیون در معلومال در پارا در حقیقت مندن یا کمیتا و گمارلا. وز دقیق کمیسون چارواکی وی چی تراتون که دو یا دری و نیو با دقیق کمیتی کار بش پلش. در تاکنیز و شکایتون در خپلواک کمیسون وین وی چی پراتون که در تاکنو پا وقت در ورطا سونزو در مخنوی در پارا دوی پا خپل دقیق راپور که ولر ولندیزونا با هم زیک کلی. ناظر محسینی وی چی در زنگری کالید پا گتا در غلی کول دو زرور لخوا در تاکنو محلون و مرکزون و اختیار پا خپل لاسو که اخستل د ځانګړو کاندیدانو په ګټه د ټاکنو د کمیسیون د کارکونکو لاسوهنه دولتي شوراګانو د کاندیدانو لخوا په خپل ګټه لاسوهنه د جمهوریت ست کاندیدانو ټاکنیزو ټیمونو لخوا په خپل ګټه لاسوهنه ټاکنیزي سرغړونې او درغلۍ د پایلو په پانو کې د کاندیدانو په ګټه لاسوهل پرېو کې بدلون راوستل دریو د صندوقونو ماتول په دغه بهر کې د ټاکنیزو سیستمونو د کارکونکو غفلت په سمه دریو ورکونکو د هویت نه ثبتول پرې اچونه کې د کارت لرلو پرته برخه اخیستل رای ورکونکو ته په پرله پسې ډول د کارتونو ورکول یو ځانګړي کاندید په ګټه پاغو سیمو کې د رایو د صندوقونو ډکول چې پکې ټاکنې نه دي شوي پاغو مسلو کې شامل دي چې د ټاکنیز خپلواکه کمیسیون د حقیقت موندنې کمیټې د خپلو پلټنو په وخت د درغلیو او سرغړونو په توګه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د جمهوریت په دوم پړاو ټاکنو کې د پراخه درغلیو له امله دغو ټاکنو سل په سلو کې پلټنه د نړیوال ټولنې په مرسته وشوه. خو د پلټنو په پای کې دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت جوړ کړ چې د نهه نوي ورځو په تېرېدلو تر اوسه دغه حکومت دواړه مشران د کابینې په جوړولو نه دي بریالي شوي. د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو دغه حکومت جوړېدو په وخت د افغانستان د ټاکنی سیستم د اصلاح په خوا وعده هم کړې ده خو تر اوسه یې د ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره کمیسیون نه دی ټاکلی.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
اداري فساد د درستې نړۍ په هیوادونو باندې اغیزه کوي. ښایي چې د اداري فساد ډولونه او تاثیرات توپیر ولري مګر سره له دې چې نتیجې مضرې دي. دیموکراسۍ ته تاوان رسوي، اقتصادي پرمختګ ورو کوي، د عدالت لار بندوي او د هیوادونو آینده ته تاوان رسوي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوه لیکل شوې وینا کې وویل د اداري فساد اخلاقي او عملي تاوان نور د بحث وړ نه دی. اداري فساد بې ثباتي، عامه احتجاجونه او پاڅونونه زیږوي. په ځین وختونو کې دغه عام حرکتونه دیموکراتیک اصلاحات منځته راوړي، مګر په بل وخت کې د قدرت خالیګاوي پیدا کوي یا په ځواب کې استبداد منځته راوړي. له اداري فساد نه پیدا شوي ناامیدي بیا بغاوتونه پیدا کوي او تروریستي ډلې استثماروي چې عامه ملاتړ لاسته راوړي، او د اداري فساد جریان چې اکثره وخت په لویدیځه اروپا او امریکا کې په بانکونو یا په شرکتونو کې پټ وي. تروریستان په دې قدر وي چې هغه رژیمونه تمویل او په قدرت کې وساتي چې د حساب کتاب د ورکولو وړ نه وي، او همدا علت دی چې امریکا د هرې موجوده وسیلې نه چې په اختیار کې ولري کار اخلي چې خپله د اداري فساد ضد ایجنډا ته پرمختګ ورکړي. د ملکی امنیت، دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سهارا سیوال وویل د اداري فساد غم خوړل یو مشکل کار دی، مګر موږ د یو لړ وسیلو نه کار اخلو او اکثره وخت د نورو دولتونو او نورو بین المللي موسسو سره په ګډه کار کوو چې د اداري فساد ضد فعالیت وهڅوو او مرسته ورسره وکړو، ځکه نو موږ په نورو دولتونو ټینګار کوو چې هغه وعدې پر ځای کړي چې دوی د اداري فساد پر ضد کړي دي. امریکا هم هغه لایحه تطبیقوي چې د خارجي اداري فساد په باره کې ده، او په یو کال کې د خارجي حکومتونو د ظرفیت په زیاتولو باندې 600 میلیونه ډالر لګوي چې د اداري فساد سره ور باندې مبارزه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سیوال لوویل لا تر اوسه د اداري فساد د کوششونو په کامیابۍ یا ناکامۍ تر ټولو نه لوی عامل د حکومتونو سیاسي اراده ده چې غواړي د سرغړوونکو په خلاف د قانوني قوت نه کار واخلي، بېل دې چې دې ته وکتل شي چې دوی څوک دي یا د کوم سیاسي ګوند پورې اړه لري چې دوی ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل موږ په درسته نړۍ کې هغو کسانو ته خپل خبرداری نوی کړی دی چې خپل شخصي ګټې ته په ملي ګټو باندې ترجیح ورکوي، چې له خپلو ټولنو نه اغلا کولو ته ادامه ورکوي، نو دا کار به ونه زغمل شي، او بین المللي ټولنې وعده کړې ده چې ستاسي او ستاسي غیر قانوني شتمني به ونه ژغوري. موږ په حکومت، مدني ټولنو او خصوصي سکتور کې له ټولو انډیوالانو نه غواړو چې د موږ سره د اداري فساد په ضد مبارزه کې یو ځای شي. موږ په هغو حکومتونو هم غږ کوو چې دیموکراتیک انتقال پکې روان دی، چې خپل کوششونه دوه برابره کړي، چې داسې حکومتونه جوړ کړي چې خپلو خلکو ته حساب کتاب ورکړي او د قانون د حاکمیت احترام وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورېدل ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني دښته لهونه وړاندې کوم.
کته سو هم غواړی د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي، زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او درنوردونکو پم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د پښتو څنګه د لمړنۍ نیم ساته خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسل مننه چې اټ کړی د موزمنګ ملتیا وکړه نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې گو خو د خپل رادیوګانو تر څنګ وسی لنډې شبو کې د دری څنګه خبرونه شروع کیږي هله ده چې د خبرونه هم واورئ